کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14 د مارچ میاشتې 4 د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډېرو کسانو سره سلا مشوره وسي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ اولوار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره خبرې کړې دي. د کندوز سیمه ییز چارواکو تایید کړي چې وسوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده. او په تاجکستان کې حکومت خلکو څخه غوښتنه کړې چې د جمعې په لمانځه کې دی ګډون نه کوي. پورا خبر نو اوریده. امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ اول وار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره ټلیفوني خبري کړې دي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې په اړه وویل چې د او ملا برادر خبري شې پر مخ تللې وي. دی وایي چې د طالبانو له مشر سره مې خبرې وکړې، ډېره ښه مکالمه مو درلوده. موږ موافقه کړې چې تاوتریخوالی به نه وي، موږ تاوتریخوالی نه غواړو او وبه ګورو چې څه پېښېږي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې د امریکا ولسمشر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به ډېر ژر د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي چې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. د دې لپاره د طالبانو په وینا یو خنډ د 5000 طالبانو زندانیانو د خوشي کېدو مسله ده. په کندوز کې سیمه ییزو چارواکو نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په باغ شرکت او چله مزار کې د امنیتي عسکرو پر پوستو باندې حملې وکړې او 19 تنه یې وژلي دي.
چې بعد به خدانه په نتیجه کې 15 نفره شهیدان لرو، 3 نفره زخمیان. همدا رقم په منطقه د چلمزار وایي چې په دې چلمزار کې هم طالبانو چېدل 4 نفره شهیدان لرو او 3 نفره زخمیان لرو.
په کندوز کې وی معتبرې امنیتي سرچینې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په باغ شرکت کې د وسوال طالبان په حمله کې د ملي اردو 15 عسکر وژل شوي او 3 زخمیان دي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو ویاند په افغان د ملي اردو پر عسکرو د طالبانو پرونی حمله تایید کړي، خو په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کړې ده. د کندوز والی یا د افغانستان ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د میدان وردګ ولایت شارواله ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله کلنۍ جایزه وګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې ظریفه غفاری په هغو 12 ښځو کې اعلان شوی چې د افغانستان چې سشکالې د زړورو ښځو جایزې ګټلې دي. دغه په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنیو ښځینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری د ځینو زورواکو لخوا تر سخت تهدید لاندې وه، خو هغې مبارزه وکړه او هغوی غلط ثابت کړل او ورته ثابته یې کړه چې ښځې رهبری کولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سشکال د افغانستان لپاره ظریفه غفاری او د یولسو نورو هیوادونو آذربایجان، بولیویا، چین، ماليزیا، پاکستان، سوریه، یمن، بورکینا فاسو او زمبابوی ښځو ته جایزې ورکوي. د تاجکستان حکومت د خیوات له خلکو نن غوښتنه وکړه چې د جمعې د لمانځه لپاره د جماعتونو ته لټګه ډډه کوي. د تاجکستان حکومت دا کار د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. په تاجکستان کې دروسه د کورونا ویروس کومه مثبته پېښه نه ده ثابته سوې، خو تاجکستان له چین سره ګډ سرحد لري. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو کمیټې نن پر فیسبوک لیکلي چې جماعتونو ته پر تک بندیز لګول داسې یوه مسله ده چې له ډېرې مودې راهیسې بحث ورباندې کېږي، خو لا یې دا پرېکړه نه ده کړې. تاجکستان 9 میلیونه وګړي لري. تاجکستان د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره پرون د افغانستان او څلور نورو هیوادونو سره خپل پروازونه وځنډول. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي د اپریل تر میاشتې پورې تاجکستان ته له سفره منع سوي دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي و څارونکي د روای ایران د خپلو غنی کړو یورانیم زیرمې تقریبا درې برابر زیات کړي دي. ویل شوي چې ایران د غنی شوي یورانیم په تیرو دریو میاشتو کې زیات کړي چې د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه څرګنده سرغړونه ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون دغه راز وویل چې داسې څرګندېږي چې ایران درې نا اعلان شوي اټومي ساحې هم لري چې دغه ادارې یې په اړه د تهرانه د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. ایران د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني او اروپایي ټولنې سره په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات په 2013 میلادي کال کې له دغې موافقې ووتل. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او پر ایران یې خپل بندیزونه لا سره ولګول.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د افغانستان له کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسی. په کندوز کې لږو اورښتونو بازګران اندېښمن کړي.
دغه وچکالی د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعا متضرره شوي دي او ډېر اندېښمن دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې کورونا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی چې په نړیواله کچه اندېښنې پارولي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای سي د افغانستان د حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي هوکړې عملي کېدو ته زړه شنه کړي. د ولسمشر ترامپ په وینا د افغانستان له کړکېچ څخه وتل آسان کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره سلا مشوره وسي. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون ټلیفوني خبري وکړي او دا خبرې شی بللې دي. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه ورو.
د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د شوې هوکړې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ وایي کېدای شي د افغانستان حکومت د دې هوکړې په اړه قانوني وي. ولسمشر ترامپ چې په واشنگتن کې د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکول ویل د افغانستان حکومت له امریکا سره ښې اړیکې لرلې دي، خو امریکا په افغانستان کې ټریلیونونه ډالر مصرف کړي او یوازې د پولیسو دنده مخته وړي. دوی ممکن د افغانستان حکومت د شوی تړون تطبیق په تړه وزله خنه کړی. افغان دولت کلونو لپاره امریکا سره خې اړیکې پاللې دي. موږ په افغانستان کې په ټریلیونونو ډالر مصرف کړو، خو په دې کلونو کې موږ یوازې د پولیسو دنده درلوده. موږ باید دا جګړه ګټلې وای او ممکن په لنډ وخت کې خزنه غواړم چې په میلیونو انسانانو وژنم. دا یو لیونتوب دی. د نږدې وخت کې به زموږ حضور شل کلن شي. ما په لومړي کې هم ویل چې له دې کړکېچ څخه وتل اسانه کار نه دی او له همدې امله هم د کار مثبتې پایلې په اړه حیران یم. د افغانستان حکومت رسمن تر اوسه د ولسمشر ترامپ د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د کب میاشتې په لسمه یعنی د تیر شنبې په ورځ، هغه مهال چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې، وویل حکومت یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کېدونکو هوکړې هرکلی کوي، خو پر ځینو برخو یې ملاحظات لري چې له طالبانو سره به په مخامخ خبرو کې مطرح شي. د ولسمشر له خبرو سربیره د هغه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب هم ورته خبرې کړې وي. د امریکا ولسمشر داسې مهال د دې هوکړې په اړه د افغانستان د حکومت په نارضایتۍ غږیږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې ټلیفوني خبرې خې بللې دي. ولسمشر ترامپ ویلي طالبانو ورسره منلې چې نور تاوتریخوالی نشته، خو له دې ټلیفوني مکالمې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور موندلی او یوازې تېره شپه د وسلوالو طالبانو لخوا په څلور ولایتونو کې د افغان ځواکونو پوستې په نښه شوي دي. د کندوز د ولایت شورا مرستیال سیفی الله امیری ازادي راډیو ته ویلي طالبانو د کندوز په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي چې پایله کې د ملي اردو او سیمه ییزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي، شپږ ټپیان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک هم تایید کوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دي. د روزګان د والی وان زړګي عبادي هم منی چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیر وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خدا شي د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي هوکړې د عملي کېدو په اړه مطرح شوي بحثونه پای ومومي او آیا دا هوکړه به عملي شي او کنه؟ په دې اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. یو شمېر شنونکي وایي د دې لپاره چې دغه هوکړه بشپړه عملي شي باید په نړیواله سطحه تضمینونه رامنځته شي. بله
ډیره مننه د امید زهیرمل. په راپور کې مو وردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د افغانستان له کړکیچ څخه وتل اسانه کار نه دی، نو ځکه باید له ډیرو کسانو سره په دې اړه سلا مشوره وسی. د امریکا ولسمشر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خپلې پرونی ټلیفوني خبرې شي بللې دي. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغه چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نوی د سولې په برخه کې پورته سوي ګامونه جګړه پای ته نسی رسولی. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې ځینې خنډونه استه. امید ظهیر مل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا درکړې چې د سوي موافقې په اړه د افغان حکومت رضایت نه دی ترلاسه شوی؟
د افغانستان حکومت هم هیلمند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغانی مذاکرات پیل او د امریکې متحده ایالات چې د افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواړه خواوې باید دوی پر یو میز باندې زمینه مسایله کړی وای، کښېنولی وای، د دوارو خواو غوښتنې باید پر هغه باندې غور و بررسي کړی وای او دا ستونزه حل کړی وای. زه په دې فکر یم چې دغه ستونزه او مشکل باید په بین الافغاني مذاکراتو کې حل و فصل شي او دغه نارضایتي واقعا زه په وس سری چې زه فکر کوم چې سری کښې باید مطرح نه وي، شرایط باید مطرح نه وي، خو غوښتنې هم باید د دواړو خواو ومنل شي او امریکان ته پکار ده چې دې ټک ته باید متوجه وي.
اوس د دغه هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوي او شمېر برخو ته یې تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ملا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کم یا واغوی منلی، خو تازه یوازې تیره شپه د ډلې په څلورو ولایتونو کې نږدې دېرش افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. که دغسې ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوئ چې دغه تړون د نه عملي کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي؟
ګورې امریکا و طالبان به همیشه ویل چې باید امریکایان د افغانستان نه ووځي، نو هغه د امریکایانو ورسره هوکړه وکړه چې په څوارلس میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باسي. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نوه ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې د امریکایانو سره اوربند کړی و خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای. خو زه بیا هم په دې آن یم تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت، دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا داویایمې کلیزې هغه تاریخي او تراجیدی بیا تکرار نه
اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناتو دریز په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره لري.
امریکا او ناتو ته پکار ده چې یو روشانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید تلکشي نه وي. همدا یو کتاب دینو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینسی کې راځي چې دوه فصل سره ولولي او اخري فصلونه پاتې هغه بیا ګټه نه کوي. دا معنی مو په لري
ساتو څه فکر کوي چې دې هوکړې د عملي کېدو په برخه کې یو شمیر پراخ خندونه شته دي چې باید فصل شي او د لمنځه ولاړ شي.
کاملا خندونه د مذاکراتو ته ضرورت لري. خو زه فکر کوم چې هیڅ کله باید شرطونه او سریکر شي باید دواړه لوري ولې کله شرطو د څو کسو موضوع سه یا خود به خود بمبست.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت د واویا پرمختیایي پروژو هوکړه لیکونه چې نږدې 438 میلیون افغانۍ ارزښت لري د دغه وزارت د پرمختیایي شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغه وزارت ویان رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل
پروژه شامل ساخت کانال، کاریز، سربند، سرکای روستایی و اینا می باشد و بعد از قرارداد ازی از طریق از امروز بعد از قرارداد کار ازی رسمان شروع بشه.
دیوائی چیل دی پروژون نگدی 200,000 افغانان کتا اخلی. دا افغانستان دا کلو بیارغوانی و پراختیا وزارت دا معلومات و پاساس یا دی پروژی و پا رتون کی او کال کی بش پریشی. تکل شوی دا چی دا قبالو دا ثبت او اجرا پروسه لمحاکمونه دا افغانستان دا خارجوړونی او راضی وزارت تا انتقال شی. دا دی وزارت ویان حشمت ناصری ازادی راډیو سره په خبرو کې دا یو بیساره اقدام یاد کړ. هغه زیاته کړه چې په دې کار سره به د کورونو د رسمي قبالو په ثبت او اجراتو کې لازمي اسانتیاوي رامنځته شي. ښاغلي ناصری وویل چې په یاده پروسه کې به د فساد ټغر ټول او د اقتصادي پراختیا لپاره به نوي فرصتونه برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو په اساس وړاندې تر دې د زورواکو له لوري زیات شمېر غصب شوي ازمکو ته جعلي قبالې جوړې شوي دي او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بدلېدو بایي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ لاس پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ لاس پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه د کورونا د نویو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي په استودیو کې راسره دی. سروان صاحب، لومړی راته دا ووایه چې کورونا وایرس اوس کومو نورو هیوادونو ته خبر سوی دی، دغه پیښه زیات سوي دي؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، په داسې حال کې چې د کورونا په وایروسو د اخته کېدونکو شمېر په چین کې مخ په کمېدو دی، په یو شمېر نورو هېوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایروسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډېر کسان په ایران کې په دې وایروسو او همداراز ایټالیا کې ډېر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایروس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د 2,300 کورونا وایرس تایید شوی او 8 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د پارلمان 30 غړي او د ایران د عاجلو طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کورونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسې حال کې چې د یو هیواد د پارلمان 30 غړي په کورونا وایرس اخته دي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي زیات په دې وایرس اخته شوي وي؟
سالی صاحب، امدا خبره اکثر ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان، د څه باندې 3,000 کسان په کرونا وایروس اخته وي او یا د 8 اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایران څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نورو هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډېر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 اویا تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرسو له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډېر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 5,300 اتویشتنو کرونا ثبت کرده یا او تثبیت کرده. در امریکا پا متحده ایالتونو که تر پرون پوری ده سلو تنو کرونا تایید شوی و پرون اوکراین و مراکش هم اول چه ده کرونا پیشه ثبت کرده البته ده یوی وطن. در افغانستان گواندی تاجکستان ده کرونا ویروس و دخپری دو ده مختیوی لپاره نن لخپلو خلکو غوشتی ده چه ده جمعه ده المانزه لپاره جماعتونو تلار نشی. البته تروسو پری پا تاجکستان که ده کرونا کما پیشه نده ثبت شوی. ده تا ور تا غوشتن پا ایران که هم شوی و ده تیری جمعه ده المانزه لپاره ده خلکو غوشتی و چه لمنز با لغوی و لمنز مکوی زکه چه کرونا ویروس خپریشی.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کرونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
سالی صاحب، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2000 تنو کرونا تایید شوی ده او څه باندې 3000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 95 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا د ورو ورو دا ناروغي نورې نړۍ ته خپریږي.
ډېره مننه له عصمت سروان څخه مو وغوردل چې د کرونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی دی. اوس تر چین له نورو هیوادونو څخه په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو زیات راپورونه ورکول کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم امید زهیرمند له کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانې په خپل سر لیکنه کې د طالبانو جګړه له سره پیل کړه. د امریکا دریځ څه دی؟ د پښتني زینوان لاندې لیکلي طالبانو اعلان کړی چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به جګړې ته دوام ورکړي. د ورځپاڼې له قوله د طالبانو دا ډول دریځ ښیي چې دوی نه غواړي د افغانستان شخړه له سیاسي لارې پای ومومي، بلکې دا ډله د خپلو مسلحو کسانو په زور د ټول افغانستان د اشغال خوب ویني. هشت صبح زیاتوي له امریکا سره د طالبانو د هوکړې موخه یو تکتیکي چلند و چې د ډلې غوښتل په دې کار سره له امریکا څخه د بهرنیو عسکرو د وتو یا هم کمیدو په اړه تضمین واخلي او بیا جګړه زیاته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور اوس افغان ځواکونه مجبور دي چې د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي، ځکه د بهرنیو عسکرو په وتو سره د ډلې ته د جګړې د جواز هیڅ دلیل نشته او نه هم هیڅ مذهبي مشر او آن ظالم پاکستاني مفتیان د افغان ځواکونو د قتل فتوا ورکول شي. پرسپانه په دې برخه کې امریکا او ناتو پښتنه مطرح کوي. په داسې حال کې چې طالبان پر افغان ځواکونو د برید امر کوي، د دوی دریځ څه دی او آیا دوی اجازه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نوی ملسیزې تکرار ته وګرځي؟ ملي ارمان ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته اشاره کړې او لیکي طالبانو په افغانستان کې ستاسې جګړه پای ته ورسېده. ورځپاڼه لیکي طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شتون په بهانه نږدې 2 لسیزې جګړه وکړه. په ځانمرګو بریدونو کې یې زرګونه ملکیان ووژل او په لسګونه ټولګټې سیمې یې ویجاړې کړې. خو اوس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وشوه، په افغانستان کې د طالبانو په اصطلاح پیل شوی جهاد پای ته ورسېد او له دې وروسته باید پاکستانیان هم په افغانستان کې د جهاد فتوا صادره نه کړي. ویسا ورځپاڼې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته په هغو څرګندونو تبصره کړې چې په یو ډول د سولې د شوې هوکړې په اړه شکونه راپیدا کوي. ورځپاڼې لیکي د سولې د هوکړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونې اندېښمنوونکي دي چې ویلي دي دوه داسې لاسلیک شوي سندونه شته چې یوازې د کانګرس غړیو ته به ښودل کېږي. ویسا ورځپاڼه زیاتوي دا ډول څرګندونې د دې زمینه برابروي چې هغه لوریو ته پلمه په لاس ورکړي چې نه غواړي د سولې په اړه لږ شوی پرمختګ پراخ شي. رسپانه زیاتوي د سولې په اړه د مشکوکو نظریاتو په څرګندولو سره اندېښنه ده چې افغان ولس یو ځل بیا د نهیلۍ څپېړه پر مخونه خوري او افغانستان هسې نه بیا له کومې نوې غمیزې سره مخ شي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یو اختلاف دا دی چې د 15000 طالب بندیانو پر خوشي کېدو وسلول طالبان اختلاف لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان وایي چې په دې اړه نهایي تصمیم د افغان حکومت لخوا نیول کېږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالب زندانیانو په خوشي کېدو کې کابل ته د امریکا او افغانستان ګډه اعلامیه اعتبار لري او په دې برخه کې اصلي تصمیم نیونکي د افغانستان حکومت دی. د ولسمشر د ویان مرستیالې دورانی وزیری آزادی راډیو ته وویل
د افغانستان دولت او د امریکا متحده ایالاتو اعلامیه کې په واضح توګه دا څرګند شوی دی چې د امریکا متحده ایالات به د بندیانو د خوشي کولو په حصه کې صرف یو تاثیر کننده رول ولري او نهایي تصمیم به د افغانستان د دولت په لاس کې، هغه څه چې د دوی په توافقنامه کې ویل شوي دي هغه تضمینونه او تعهدات دي چې دوی یو بل ته سره ورکړي دي.
وزیرای وای د مذاکراتو لپاره لمخ کې په دې اړه تصمیم نه نیول کیږي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی لازادی رادیو سره ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی چې افغان حکومت ویلي چې دغه مسأله باید د شرط په توګه مطرح نشي. د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامې او د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک کې د طالب بندیانو د آزادېدو په اړه د نظر توپیر هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. د نړیوالو اړیکو په خالد سادات وایي دغه اختلافات به د سولې پروسه له خنډ سره مخ کړي.
توافقنامه کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده، د افغانستان اوسنی حقوقي نظام د افغانستان حقوقي شخصیت ته دا په نظر کې نه دی نیول شوی. دا به هغه نقطه وي چې ممکن د افغانستان د حکومت له خوا د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې یو لوی مشکل راایجاد.
د امریکا او افغانستان د ګډې اعلامې په څلورم بند کې راغلي یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول او یو دایمي او تلپاتې اوربند ته رسیدل هغه څه دي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به له طالب استازو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې د خبرو په نیت ګډون وکړي چې د امریکا له لورې ورته زمینه برابرېږي. دغه خبره به د دواړو لورو د بندیانو د آزادېدو د پیل لپاره عملی ځانګړتیاوې په پام کې ونیسي. خو د امریکا او طالبانو د سولې په هوکړه کې د دغه موضوع په اړه داسې لیکل شوي دي: امریکا ژمنه ده هر څومره چې ژر کیږي د بندیانو او جنګي اسیرانو د خوشې کېدو لپاره له ښکېلو خواوو سره پر اعتماد جوړونې کار پیل کړي، تر څو د طالبانو د اسلامي امارات چې د متحدو ایالاتو لخوا د یوه دولت په توګه په رسمیت نه پیژندل کیږي بندیان د مارچ په لسمه د بین الافغاني مذاکراتو په لومړۍ ورځ خوشي شي. د حقوقي چارو پوه نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې ګډه اعلامیه په غیر مستقیمه توګه هوکړه تاییدوي، خو د دغو سندونو ناسرګند ټکي او توپیرونه کیدای شي چې د طالبانو په ګټه تفسیر شي.
زه فکر کوم چې اصلا ستراتیژیک بحث یا ستراتیژیک سند په مذاکرات دوه سند مقابل کې د اعلامیې او تکتیکي حالت درلود. هر صورت هر ډول اختلاف هر ډول تبندي تعبیر له اسنادو نه کولی شي د سولې په پروسې باندې ناوړه اغېز وکړي.
له دې سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د طالبانو استازي د افغانستان له پلاوي سره نه ګوري او د 15,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه یوازې د حکومت د زندانونو له مسؤلینو سره ګوري.
خپلواک صاحب د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکي: له تېرې شپې راهیسې طالبانو پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت شاه ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي: له طالبانو او حکومت څخه غواړي چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه له منځه یوسي. ادریس احمد له زابل لیکي: د طالبانو لخوا د تشدد پر زیاتوالي د ټولو افغانانو رایه دا ده چې ژر تر ژره د دې ډلې پر ملاتړو لکه پاکستان او ایران نړیوال بندیزونه ولګوي. ولسی اتل افغان لغمان څخه لیکي: د وسلوالو طالبانو څخه پوښتنه کوي چې له افغان دولت سره د څه دپاره جګړه کوي؟ مخکې مو خو د امریکایي ځواکونو پر خلاف جګړه پر مخ بیوله. او جعفري لیکلي چې د افغانستان د کونډو او یتیمانو اوښکې به څوک پاکې کړي؟ د کندز اوسیدونکي وایي چې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه اورېدو او د بارانونو کموالی دوی سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آیان نور جزئیات وړاندې کوي.
د بزګرانو په وینا د روان کال د ژمي وضعیت ته په کتو ښایي خلک د وچکالۍ له جدي ستونزو سره مخ شي. د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي حافظ الله شهیدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه وچکالي د اندېښنې وړ ده. باغداران واقعا متضرر شوي دي او ډېر اندېښمن دي. دا دهقانان ډېر زیات اندېښمن دي، خصوصا هغه للمي ځمکې چې لکه خان آباد، علي آباد، هرچی، هغه واقعا ډېر متضرر شوي دي.
دوی زیاتوي چې د کندز ډېری اوسیدونکي کروندګر او مالدار دي او له همدې لارو د خپل د کورنیو خرڅ ګټي. خو د ورښتونو کموالی نه یوازې په فصلونو بلکه د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغیزې کوي. د کندز د مرکز او د علي آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو نادر خان نیازی او سمیع الله قریشی په دې اړه وویل:
کندز د افغانستان کندو بلل کېدلو یو وخت کې، اوس د موږ رښتیا هم چې ورښت نشته، د موږ مالداري ته هم ضرر رسوي، هم زراعت ته ضرر رسوي. دا ټاکنی کېږي
موږ کله چې غنم وکرل اړتیا دې ته وسي باران وسي واوره وسي پسته خو هغه ونسو. غنم اوس ګورو موږ چنجي وهلي تر څنګ نور هغه افات او مرضونه سي دي. واخه دی زنی راشنه سوی دی یعنی پا طولو که سکالی داسی غنم ندی سوی پا قندوز که دی منگ پسوی من کسی باید ورطا منگ هیلمان دو سوا
بلخوا دی قندوز دی کرنه و بولگوانه و مالداری ریاست چارواکی هموایی چه پروان جمع که دی واوری نووری دو دوی سخت اندیخمن کلی دی د دغه ادارې رئیس عبدالهادی قرلوق ازادۍ راډیو ته وویل
ای وضعیت واقعا نگران کننده است و در صورتی که اگر بارندگی صورت نگیره واقعا
د ژمی په موسم کې د ورښتونو کموالې موږ سخت اندېښمن کړي یو خو که چیرې د پسرلي په موسم کې هم ورښتونه ونه شي نو ښایي په راتلونکي کال کې زموږ بزګران له وچکالۍ سره مخ شي خو په هر صورت کې موږ خپل چمتووالی نیولی تر څو د بزګرانو ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وکړو کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زید څخه اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د لومړي وار لپاره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ترامپ ویلي چې مکالمه یې ډېره شوه. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د افغانستان د ملي اردو پر پوستو باندې حملې کړې دي او په دغو حملو کې زیات شمېر عسکر وژل شوي دي. د کندز ولایت لا تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د تاجکستان حکومت نن خپل خلکو ته وویل چې د جمعې د لمانځه لپاره دی جماعتونو ته نه ځي. د تاجکستان د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې مشر ویلي دي چې دوی پر دې هم غور کوي چې په تاجکستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جماعتونو ته د خلکو تګ ممنوع کړي، خو تر اوسه یې لا دا کار نه دی کړی. په تاجکستان کې لا د کورونا ویروس هېڅ پېښه نه ده ثبت شوې او تاجکستان د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره افغانستان او څلورو نورو هېوادونو ته خپل پروازونه ځنډولي دي. د تاجکستان د ترانسپورت وزارت پرون مازدیګر ویل چې د افغانستان، جنوبي کوریا، چین، ایران او ایټالیا وګړي تر اپریل پورې تاجکستان ته له سفره منع دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلای سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. که فیسبوک کاروي کول سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوشاله یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابیلو باسنو کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو او نورو وسایلو کې ډاونلوډ کړي او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه کولای شئ چې واوري او تیر خبرونه په ثبتي بڼه اوریدلی شئ. د ازادي رادیو د وسنۍ خبرونه خبري برخه پای ته ورسېد. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خبري چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد الله فی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل ښار کې نږدې 40 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې د استوګنې په یو کور کې 19 کیلو او 15 اتیا ګرامه ښیښه ونیوله. د نشي مواد د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه کابل ته راوړل شوي ول چې د قاچاقو په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په 9 ناحیه کې 40 کیلوګرامه چرس ونیول شي په یو موټر کې پټ کړای شوی ول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د دې ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې 250 کیلوګرامه اومه چارس او 2 کیلوګرامه تریاکو نیول چی د اسوګنې په یو کور کې پټ کړل شوی ول او په دریمه پیښه کې د جلال آباد ښار په نامه نه هکې شپږ څلوېښت کیلوګرامه چارس ونیول شول چی د موټر سایکل په وسیله قاچاق کول. د نشه یي موادو د دې پیښو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هرات ولایت کې اته کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په هرات ښار کې د دریو عملیاتو په نتیجه کې اته قاچاق کوونکي له 200 کیلوګرامو هیخي هیروینو او 400 سره نیولي دي. د کسانو د هرات ولایت له ولسوالیو څخه نشه یي مواد راوړل او په هرات ښار کې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په معتادینو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د دې لپاره چې بعضې معتادین خصوصا ایران نه د نیمروز ولایت ته بعضې وخت ریپورټ کیږي.
دا چې کورنۍ خپل معتادین څنګه د کورونا له ناروغۍ څخه وساتي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کورونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي.
دا چې د کابل په رستورانونو کې د قیلون تر شا نورې څه کیسې پټې دي په دې اړه هم راپور لرو.
نومې هسې قیلون خانه ده. کله چې ورننوځي هلته ډېرې نورې خبرې دي.
د محبت په نوم یې معتاد وایي چې په کمانډوز واکونو کې په هیروئین واخته سوم.
داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې ما پسې راغلی دی چې زه لاړ شه خو دا سړی بېرته په دې عمل لاوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تاسې لا ورته ګورئ. راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپۍ کړو.
ښه وایي دی به مونږ وژني او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو.
اوس خپرونه په محتاجونو کې د کورونا د ناروغۍ په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په محتاجونو کې د عامو خلکو په پرتله د کورونا وایرس ژر خپریږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل ایران ګڼ شمېر محتاجین په زور افغانستان ته راشړلي چې اکثره یې په هرات او فرا ولایتونو کې اوسېږي. څرنګه چې محتاجین معمولا په ګډه نشه کوي ډېر نور محتاجین هم په دې ناروغۍ اخته کولی سي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو اعتیاد انسان د وجود مقاومت د میکروبونو پر وړاندې کمزوري کوي. له همدې امله محتاجین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له تثبیت سره پر یو وخت د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي څرنګه چې اکثریت افغانان په ایران کې په نشه یي موادو باندې معتاد شوي او په دې وروستیو وختونو کې افغانستان ته په زور را اړول کیږي ډیر امکان لري چې دا معتادین له ځانو سره افغانستان ته د کورونا وایرس راوړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ازادي راډیو ته وویل دا معتادین چې یوه برخه یې په فراه نیمروز او هرات ولایتونو کې اوسیږي په ډله ییز ډول نشه کوي. له همدې امله امکان لري چې دا ناروغي پر یو وخت له یو ناروغ څخه څو روغو نفرو ته ورسي.
د معتادینو د آدرس هم تعدید سته د دې لپاره چې بعضې معتادین خصوصا ایران نه د نیمروز ولایت ته بعضې وخت ډیپورټ کیږي چون بعضې وخت دوی سره یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال هم ده چې بعضې معتادین اصلا کورونه نه لري د خلکو نه لرې ژوند کوي. دا یو چانس ده چې جامعې ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کړي اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
اکثریت هغه معتادین چې په هرات فرا او نیمروز ولایتونو کې اوسیږي او له ایران څخه په زور راشړل شوي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي. خو دا چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دوی نه غواړي چې خپلو ولایتونو ته ولاړ شي. کله چې په هرات ولایت کې د هغه افغان په وجود کې د کورونا وایرس لومړی پیښه ثبت شوه چې له ایران څخه راستون شوی وو نو په معتادینو کې هم د دې وایرس په اړه د خلکو اندېښنې ډېرې شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د نشه یي موادو اعتیاد د انسان د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي. له همدې امله معتادین د نورو خلکو په پرتله ژر په دې ناروغۍ اخته کیږي.
کله چې نفر مخدره مواد استعمالی په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګیو د چې د مکمل انرژي نه اخلي بل د حجرات چې د تخریب شروع کوي او د حجرات تعداد کمیږي کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي بل اخره وجود نشي کولای مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي
د نړیوال روغتیایی سازمان د څېړنو له مخې هغه څوک چې اوږدمهاله ناروغي ولري د کرونا وایرس پر وړاندې کمزوری او له پښو لویږي چې په دې ډله کې معتادین هم راځي.
محمد ایاس ترنکوچ په معتادینو کې د کرونا په اړه یې راپور اوراوه. بیا هم د جناروغۍ په اړه خبرې کوو. دا چې د کرونا په وایرس ککړ معتاد نشه نښانې څه دي؟ که معتاد په جناروغۍ اخته وي څومره دا ډر شته چې دا ناروغي د هغه د کورنۍ نورو غړو ته هم ورسي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې معتادین څومره د کرونا ناروغۍ ته برابر دي.
د مخدره توکو استفاده او احتیاط خپله یوه مزمنه ناروغۍ ده او د نورو مشکلاتو تر څنګ د یو کس عمومي صحي وضعیت هم له مشکل او له ننګونو سره مخامخوي او د دې تر څنګ د استفاده کوونکي معافیتي سیستم هم له مختلفو مشکلاتو سره مخامخوي. د هغه تر څنګ بله مسله د حفظ الصحې او د خپل ژوند او خپل صحت او خپل وجود نظافت ته د توجه مسله ده. د مخدره موادو په معتادینو کې نظافت ته توجه ډېره کمیږي. د دې تر څنګ د دې تغذیه او خپلو غذایي عاداتو ته خپلو خوړو ته توجه له منځه ځي او په دې اساس د مخدره توکو استفاده کوونکي هغه خاصه ډله ده چې د کرونا د وایرس له ډېر خطر سره مخامخ دي. هم د اخته کېدلو له لحاظه او هم ډېر امکان دا ده چې په دغه کسانو کې د کرونا وایرس شدید او وژونکی سیر ولري او ډېر ژر نور شاوخوا کسان ورسره په دې مرض اخته شي.
په معتادینو کې د کرونا وایرس نښې او نښانې څه دي تر څو کورنۍ پوه شي چې غړی یې د کرونا په وایرس باندې اخته شوی دی؟
په مجموع کې د کرونا وایرس نښې نښانې هغه شدید والګي یا زکام ته مشابهت لري، بلکې د دې سیر تر هغه شدید وي او په بعضې کسانو کې کیدای شي مخصوصا په هغه کسانو کې چې له مخکې نور سیستمیک یا عمومي ناروغۍ لري لکه معتادین، په دې کې کیدای شي د تبي ټوخي او د شدید زکام ورته اعراض او علائم پیدا شي، د عضلاتو درد، کسالت، پرنجیده، د پوزې بهیدنه، له سترګو د اوبو راتلل، دا ټول هغه علائم دي چې په دې حالت کې بیا د هغو سیر کېدای شي شدید وي او د دې وایرس د سرایت یا د نورو کسانو لپاره د دې د انتقال توانایي ډېره زیاته ده او ډېر په کم وخت کې کېدای شي نور روغ کسان هم اخته کړي.
معتادین ډیری وخت یو ځای نشي کوي او له کرونا وایرس څخه د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر هم نه لري. که یو معتاد په کرونا وایرس باندې اخته شي څومره د دې چانس دی چې د کورنۍ نور غړي هم ورسره په کرونا باندې اخته شي؟
بدبختانه په افغانستان کې په مجموع کې د ژوند شرایط، حفظ الصحه او د ژوند امکانات ډیر محدود دي او په معتادینو کې دا مسله ډیره زیاته جدي ده. که خدای مکره یو دل د کرونا د وایرس چې یو دغه کسانو ته یا دغه خاصې اجتماعي ډلې ته ورسېږي کېدای شي دغه نتایج فاجعه باره وي، یعنی یو ډېر لوی ناورین رامنځته کړي. په دې خاطر چې موږ قطعا هغه اصطلاح عمومي صحي معلومات نه لرو، وقایوي تدابیر په مجموع کې ډېر کمزوري دي او په دغه کسانو کې په خاص شکل سره فوق العاده ډېر کمزوري دي او د حفظ الصحې د نظافت مسایلو ته قطعا توجه نه کیږي. نو د مخنیوي لپاره یا په دې برخه کې د خاصو اقداماتو یا د خاصو ځانګړو او تخصصي مداخلاتو لپاره ضرورت ده. نو په دې اساس دوی هغه خاصه طبقه ده یا په اصطلاح هغه خاص اجتماعي ډله ده چې په دې کې د کرونا وایرس کېدای شي یو غټ ناورین رامنځته کړي، کېدای شي ډېر په سرعت سره په دې کې خپور شي او د دې پایلې کېدای شي هم د امکاناتو له لحاظه او هم د مړینې له لحاظه بېساري وي.
معتادین په ډېرې سختۍ باندې بستر کېدلو ته غاړه ږدي، څنګه کولای شو چې په کرونا وایرس باندې اخته معتادین کارنتین او درملنه یې وکړو؟
دغه مسله ډېره زیاته توجه غواړي. نو که چېرته موږ غواړو مخنیوي یا د وقایې په رابطه کار وکړو، نو په کار دا ده چې دولت په مجموع کې او د سیاست عامې محترم وزارت او نور مرسته کوونکی ادارات دې مسالې ته یو خاصه برنامه جوړه کړي، خاصه ډلې دې توظیف کړي او د نورو خاصو فعالیتونو ترڅنګ دې کورنیو ته معلومات ورکړل شي، د هغو د پوهاوي کچه دې لوړه شي، د مخنیوي لپاره دې له هغو سره عملا مرستې وشي، او د دې ترڅنګ د معتادینو په اصطلاح هغه ځایونه چې دوی پکې د ډلو په شکل یا په اصطلاح د سرپنا په شکل راټول شوي دي، هغو کې د تجمعاتو مخه ونیسي. په عین حال کې د موقت لپاره د دې ټولو لپاره بسترونه برابر شي، یا هغه کسان چې په بستردارو مراکزو کې تداوی ته ضرورت لري هغوی دې تداوی ته ریفر شي، که احیانا دغسې یو خطر رامنځته کېږي مخکې له مخکې آمادګي موجوده وي او د خرابو عواقبو یو څه مخنیوی شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري. اوس مو پام د قیلون چلم تر اړو. د قیلون چلم لامل یو شمیر ځوانان په نشو باندې اخته سوي دي. لږه مو تاجونو څخه ځنی وایي چې دوی غوښته چې پر سترانونو کې قیلون وڅکوي، خو هلته په نور نشو باندې اخته سول. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست څېړنې شي چې د قیلون څکول نور نشو ته لار هواروي، ځکه چې د قیلون په چلم کې ځوانانو ته چرس او نور نشي مواد ورکول کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وژمه جبار خیر وړاندې کوي.
د کابل ښار یوه قیلون خانه چې یو شمیر ځوانان او پیغلې قیلون پکې څکوي. قیلون څکون کې ځکه قیلون خانو ته ځي چې هلته د قیلون څکولو لپاره ښه زمینه برابره ده. د دې رستورانت لاندینه پور یوازې قیلون څکولو ته ځانګړی شوی دی. دلته نجونې او هلکان ناست دي او قیلون څکوي. موسیقي او د قیلون څکونکو ځوانانو او نجونو خبرې او خنداګانې هغه څه دي چې دا رستورانت له نورو رستورانتونو څخه بیلوي. په دې رستورانت کې یو کس چې خپل مستعار نوم قاسم خي خپلو مشتریانو ته وایي چې دلته ډیر ښه قیلون شته، بیلابیل خوندونه لري.
زموږ د قیلون ځانګړنې په غذایي مینو کې لیکل شوي دي. تاسو د هر ډول قیلون فرمایش ورکولای شئ.
که څه هم د دې قیلون خانو مالکان په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي او یوازې د قیلون خانې پر دروازه لیکل شوي چې دلته الکولي مشروبات او نور نشئی مواد مراوړي. اجمل سروری چې قیلون خانو ته تګراتک کوي وایي چې په قیلون کې انجونې او هلکان د تنباکو ترڅنګ بیلابیل نشئی مواد هم څکوي. په دې نشئی موادو کې نشئی ګولې هم شامل دي.
داخله قیلون خانه یک پارتیای بوده
که په قیلون خانه کې محفل و. دوی قیلون خانه په هر څنډه کې دوه درنجونې او هلکان سره ناستول. دوی په قیلون او ټابلیټ کې ګولې باندې موتات شوي و. په قیلون خانو کې دوی په چایو کې نشئی تو کې وراچوي چې دوی موتات شو هر ورځ دلته راشي
مجبور شوند بیان.
یو شمیر معتادین چې په روغتون کې بستری دي له ډاکټرانو سره په خبرو کې وایي چې قیلون خانه د نشئی موادو د استعمال ځایونه دي. ځکه چې اوس د کابل ښار په جګدلک روغتون کې بستر دی وایي چې قیلون خانو ته یې تګ راتګ کاوه او هلته چرسی شو.
نومی هسی قیلون خانه ده. کله چې ورننوزی هلته ډیری نوري خبرې دي. ما خپل په قیلون خانه کې چرس وڅکول چې له هغې ورځې راهیسې ورباندې معتاد شوم. د قیلون خانو مالکان د چرسو او نورو نشئی موادو د خرڅولو له لارې ډیری پیسې ګټي. دوی د قیلون په نوم پر خلکو باندې نور نشئی مواد خرڅوي.
قیلون چلم ته ورته یوه آله ده چې په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې تنباکو، چرس او نور نشئی مواد پکې څکول کیږي. طبي ډاکټران وایي چې په قیلون او چلم کې د تنباکو څکولو زیانونه هغه مهال څو برابره ډېریږي چې کله چرس او نور نشئی مواد پکې وڅکول شي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمول ریاست تخنیکی مسول عبدالشکور حیدری د تنباکو استعمال د اعتیاد لومړی ګام بولی.
در افغانستان کوم سروي
د افغانستان د نشئی په خودلو په مرکزونو کې زموږ ناروغان مونږ ته د اعتیاد لړی داسې بیانوي چې لومړی یې سیګریټس کولی، نسواری کړي او یې هم په قیلون خانو کې چلمس کولی او تر هغه وروسته په نورو نشئی موادو باندې اخته شوی دی.
د قیلون خانو دروازې شپه ورځ د مشتریانو پر مخ خلاصې وي، ان تر دې چې د ځینو قیلون خانو مالکان ادعا کوي چې د پولیسو چارواکي هم د دوی په قیلون خانو کې وړیا قیلون څکوي. خو د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز بیا دا خبره ردوي او وایي چې په دې اړه یې مستند شکایت نه دی ثبت کړی.
مالکین پین کافا پین اداره دارن
د قیلون خانو مالکان که دا ادعا لري نو د کابل امنیه قمندانۍ ته مراجعه وکړي او هلته دې خپل شکایت ثبت کړي. موږ د داخلي امنیت برخې ته سپارښتنه کوو چې دا موضوع په جدي ډول وڅېړي.
تیر کال په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د قیلون خانو تړلو په کمپاین کې د قیلون لسګونه چیلمونه راټول کړل شول، خو بیا هم د کابل ښار په رستورانتونو کې قیلون ښه ډیر او په ښکاره څکول کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سئ. او اوس به د معتاد له حاله خبر سو. شپږویشت کلن محبت ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې دا کازوی په چرسو باندې اخته کړم، خو کله چې په کمانډو ځواکونو کې شامل سوم هلته په هیروینو باندې معتاده سوم او وظیفه راڅخه پاته سوه. دا چې محبت نشو نور له څه ډول کړاوونو سره مخ کړی دی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
د نشي حالات نه مخکې چې زه په ننګرهار لیسه کې وم، تقریبا هغې وخت کې زموږ ورونه چې و کاروبار ښه و، پلار م تجارت کولو، بیا پلار چې کومه سرمایه موږ ته پاتې وه هغه سرمایه د منځه لاړله. بیا د هغې نه وروسته چې دی موږ دا جالونه شروع کړل. دغه د جالونو په وخت کې زموږ یو ترور زوی و، دا به راتللو هلته به ده به هم جالونه کول کېناستو به. داسې یو شپه راغله ما ته ویلې وایي زه چې زو وایي پلانکیزي کې دغسې د یو ملګري واده م دی، دې واده ته لاړ شو. ما یې راځه چې زو لاړ شو. چې کله واده ته لاړو نو اولین ځل ما تش سګرټ هم نه وسکلي، نه مې نسوار اچول. راته ویلې وایي چې ته ونیسه دغه چرس، ونیسه دا چرس وسکه، نن شپه سیل دی، دا درباندې ښه لګېږي. ما یې دا چرس ما کله نه دي سکلي، نه ما کور کې څوک عملي شته دی، نه زه خپل عملي یم. خو راته ډېر شله شو، شله شو، یو دود مې چې وسکلو هغه زه داسې په یو خوشحالتیا احساس کې راوستلم، په خندا کړلم. چا به چې یو خبره کوله که هغه هر رقم خبره به وه نو ما به ورته خندل. دې خندا خندا کې دا چرس په ما ښه ولګېدل، چې ښه ولګېدل همداسې دې چرسو کې بس مخکې تللو. داسې وخت راغی چې دا چرسو کار پرېښو، بیخي چرسو کار نه کولو. بیا د دې نه وروسته چې دی داسې ملګري راغله چا ته ویلي راځي دا چرس کار نه کوي، راځي دا تاریاک وسکو. بیا به ګژډبې ته کېناستلو، په ګژډبه باندې تاریاک څکل. داسې وخت راغی چې تاریاک هم کار نه شو کولی. بیا د تاریاکو نه وروسته یو انډیوال هم راغی په سخي صاحب زیارت کې کېناست، وایي راځي دا ټولې نشې هم وکړې. وایي نن دغه نشه وي دا سره کم ته ده، خو بس دا نشه هم وکړه له موږ ولا دغه د نشه د نور نشې خو هېڅ نشې نه دي. نشه خو د پوډرو دا نشه ده، بس هماغه و چې په پوډرو راغلو. دې کې د کمانډو چانس ما ته راغی. درې کاله ما رشخور کې وظیفه اجرا کړله، بیا ضربتي کنډک ته ورکړم. ضربتي کنډک یو کال مې وظیفه اجرا کړه. په څلورم کال داسې یو نفر راغی لکه یو چا چې ما پسې حمایه کړې، ما پسې راغلی ته چې زه لاړ شه. خو دا سړی بېرته په دې عمل لاوله. دا به چې کله راغی خوا کې به مودرېدلو، دوه سګرټه به یې لاس کې ول. ما به هغې وخت کې نور عمل مې ټول پرېښی و. تقریبا دغه دوه درې کاله ما عمل بیخي پرېښو مې نه کړو. خو ما ورته ویلې مې دا څنګه دوه سګرټه ته لاس کې نیسي؟ وایي دا بیل شی مې ته راوړي، دا یو دود خو نن زه در سره وسکم. هغه دا ونه ویلې چې دا پوډو دی، دا دی هغه دي. ما هغه دود مې چې وسکلو په مغې باندې راغلم. چې راغلم زما پر وجود یې تر دې پورې تاثیر کړی چې حتی یو خو دغه غاښونه یې زموږ ما د مانځه وړي دي، او بل د وجود هډوکي راته لږ ضعیفه کړی دی. پخانه هغه کوم حافظه چې هغه حافظه لږ راته ضعیفه کړې ده. داسې یم لکه یو مړ سړی چې یو بس نه کوم چا ته څه ښه رسولی شي. د کور هم بدې راځي، د خلکو هم بدې راځي. د ژوند تر ټولو بده خاطره دا ده چې بس ما ډېر شوق و نظامي چوکاټ کې. زه چې کله نظامي چوکاټ ته لاړم ما وایي زه به ځان یو شی جوړوم، یو شخصیت به ځم، یو زی ته به دبدبې ته رسېږم. نو بده خاطره دا لرم چې ما له نظامي چوکاټ ته پاتې شلو.
راځه اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلو کو
راضا راضا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسې غواړی چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل شرکت لخوا ورغوښتل کیږي. تر لنډو خبرو وروسته د موټر اسناد او کلیز ځینې اخیستل کیږي او له کاره ګوښه کیږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل سو او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه شو دي که څه پسې دي دا موټر ولې دونه تیز چلوي
استاد څه پېښه ده له قرار ده
استاد څه کوي وژنې مو
چیرې مو چیرې بیا مړه شوې چې ډارېږي
واورونو دا موټر وان ته وویل چې موټر قرار و چلوي دا یې ونه دي که پسې دی
وا استاد تا ته وایم لیونه که څه بلای بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلې
مړارېږي اس بلا مو نه وایي
وا خلګو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وژنې مو
اے استاد په خبره ولې نه پوهیږي
درته ومې وویل چې موټر ودروه
زه چې وایم زړه مې ودرېدی
موټر څومره تیز چلی تاسو لا ورته ګوري راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپای کو
خوای دی به مونږ وژنې او مونږ به په رڼو سترګو ورته ګورو
دا دی موټر مې ودروه نور څه وایست دلته پر دې هوټل ډوډۍ خورو او بیا له خیره سره حرکت کوو
استاد خیر دی موټر قرار چلوه
سمه ده دی بیا یې تیز نه چلو
ورونو غوږ ونیسئ
خدای فضل وکړي
څه خبره ده
که زما منې نو په دې موټر کې به نه ځو
ولې
ځکه چې دا موټروان چرسي دی
څه شي چرسي دی
خدای
چرسي دی
ولار رښتیا هم د حرکاتې د چرسي دی موټر یې څومره تیز چلاوه زموږ خبره هیڅ نه اورېده
حرکاتې څه کوې ما په خپلو سترګو ولیده چې چرسیس کول
څه وایې رښتیا چرسي دی
حاجي اڼۍ قسم په خدای که دروغ درته وایم ما په خپلو سترګو ولید
ښه ته کیسه کوه چیرې یس کول
زه پرې پوه شوم چې دا موټروان نشی دی کله چې ډوډۍ ته ښکته شولو زه د شا لخوا ورپسې شوم
څه
دلته هوټلي د موټروانانو دپاره جلا کوټه لري دوی ته چرس او ډوډۍ مفته ورکوي
ښه کیسه کوه
ګورم چې زمون موټروان هم د نورو موټروانانو سره چرس وهي
هله زویه دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایه چې موږ په دې موټر کې نه ځو
ای ورونو دا موټروان چرسي دی ما په خپلو سترګو ولې چې چرسیس کول که زما منې په دې موټر کې به نه ځو
نه ورونو اوس څه کوو لاره هم ډېره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
دغه نږدې د پولیسو پوستې ته به شکایت وکړو
نو پولیسو که یې مخه نیولی ولې به په څو ګامه کې په هوټل کې موټروانانو نشي کولی
ځه پولیس پرېږده څه کوو موږ اوس څه وکړو
زما خو داسې خوښه ده چې د دغه موټر شرکت ته به زنګ ووهو
تام عجیبه خبرې کوې شرکت والا که سترګې درلودی چارسیان موټروانان به یې نه مقررولی
څه وایي شرکت والا په دې نه دی خبر چې هره ورځ د نشه یي موټروانانو د لاسه څومره موټران چپه کیږي او څومره خلک وژل کیږي
نو چاره څه ده
خبریالانو ته به ووایو زما سره د یوه خبریال د موبایل شمېره شته زنګ به ورته ووهو او ټوله کیسه به ورته وکړو
زنګ ورته ووهو
څه خبره ده زنګ ورته ووهو
خبره ده زنګ ورته ووهه
سمه ده سمه ده همدا اوس زنګ ورته ووهم
راجا
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا رضا استاد
سلام علیکم
و علیکم سلام رضا استاد په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
رئیس صاحب زمو د چله پر راغختم
ما پښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو
ما نه دی پریخي خپل پنی ملار کې کوشول
نو خلک لیوانیا نه دی چې کرای درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي هم هبه خبروي
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ که د چرسو سیګریټ یې یادو
بس درس یو شی وبولنو
ګوره زمان استاد ما ته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسي موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي موږ ته دې ډېر تاوان راورسوه
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي خلکو د خپلو سترګو لیدلی حال ورته ویلی وو ټول ستا د موټر سواریان وو
خیر دی تر دې وروسته به چرس نه څکوم
نه 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 نور نه کیږي ډېر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.